په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړې شوې. نن په ننګرهار ولایت خبرې کوو خو پایلز نوریاس نوری د دې سات په مهمو خبرونو سره کوو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جین پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې کړي دي.
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسي، ښځې او نجونې هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې ترلاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډېر کړېدلې دي پیوستون وښیو. له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تېره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. میلیونونه عادي افغانان سخت و بشری مرستو ته اړتیا لري. بشری مرستې باید ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مؤسسو له لوري برابر شي. باید لازم میکانیزمونه وسنجول شي چې د ملګرو ملتونو ادارې او غیر حکومتي مؤسسې ضروري بشری مرستې برابرې کړي. ټاکل شوی ملګری ملتونه له افغانستان سره د بشری مرستو د راټولولو لپاره د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې یو کانفرانس جوړ کړي. ملګري ملتونه هیله مند چې په دې کانفرانس کې به افغانانو سره د بشري مرستو لپاره لازمي ژمنې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی چې له افغانستان سره مرسته وکړي چې دا هېواد له بشري ناورین سره مخامخ نشي. قریشي نن په یو بیان کې وویل سره له دې چې د پاکستان امکانات محدود دي، خو له دې سره سره یوه ورځ مخکې یو الوتکه چې خوراکي مواد او درمل پکې بارو کابل ته لاړه. ښاغلي قریشي دغه څرګندونې اسلام آباد ته د هسپانیا د بهرنیو چارو د وزیر خوز مانوئل البرس تر سفر مخکې وکړې. البرس نن اسلام آباد ته ورسید او له قریشي سره به د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبري وکړي. قریشي دغه راز وویل په افغانستان کې بشري ناورین به نه په سیمه او نه هم نړۍ کې د هیچا په ګټه وي. پاکستان هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي ترڅو کابل وکولی شي له خپلو پیسو د بشري ناوړه وضعیت مخه ونیسي. تېره میاشت چې کله طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني د نیویارک د فدرالي خزانې په ګډون په بهرنیو بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې به خپل سفارت پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو خپل سفارتونه له افغانستانه وویستل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې خبرلان ته وویل
البته موږ غواړو چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزو. موږ ته پکار ده چې هلته ډیپلوماتیک استازیتوب ولرو، په ځانګړي ډول په دې خاطر چې اوس د ټولو جرمنیانو سیمه ییز پرسونل او په خاص ډول له خطر سره د مخامخ افغانانو د ایستلو
مسؤلیت لرو.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل خپلو نږدې نړیوالو متحدانو سره په تماس کې دی او له هغوی جلابه پریکړه ونه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبري وکړي. دواړه مشران له وو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ استراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي، او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشوې چې زموږ ګټې، ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري میاشتې راهیسې له کله چې بایډن د ولسمشر په توګه لوړه کړې دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقونو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو رو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې تر 100 میلیونو پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو دلتا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیګا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغو امریکایانو انتقاد وکړ چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې دغه امریکایانو میاشتې وخت درلود چې ځانونه د کورونا په وړاندې واکسین کړي. په هغو کسانو کې چې د کووید 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې زیاتې شوي دي چې واکسین یې نه دی کړی. بایډن د وایروس د کنټرول لپاره شپږ اړخیزه ستراتیژي اعلان کړه چې ورسره سم هغه ادارې او شرکتونه چې تر 100 زیات کسان پکې کار کوي باید واکسین شي، او یا به هره اونۍ د وایروس لپاره ټیسټ کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. د پاتې ادرس مو هم ده، ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د خبرونې پاتې برخه لکه څنګه چې په پیل کې مې اعلان کړه، ولایت په ولایت خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار عصمت سروانی مخته وړي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او نن مو پروګرام د ننګرهار په اړه دی. ننګرهار د لغمان، کونړ، لوګر، کابل او پکتیا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2020 کیلومتر مربع مساحت لري، او مرکز جلال آباد شهر دی. جلال آباد د افغانستان یو ګڼ نفوسه ولایت دی، شهر دی وبخشي. ننګرهار هم د افغانستان یو له ګڼ نفوسه ولایتونو څخه دی. په روانه خبرونه کې له خپلو میلمنو سره د ننګرهار د خلکو پر ستونزو او د هغو پر حل لارو خبرې کوو. له وروستیو تغییراتو سره که څه هم امنیتي وضعیت ښه شوی، چاودنې او انتحاري بریدونه نشته، خو ډیرو خلکو کار له لاسه ورکړی. دولتي مامورینو، ښوونکو او نورو معاش نه دی ترلاسه کړی. صرافیانې بندې دي، بانکونه لا هم سم فعال شوي نه دي. له دې سره د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دي، او ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان اقتصادي ستونزې به وار په وار ډېرې شي، او حتی داسې راپور هم شته چې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې به د افغانستان نږدې 30% وګړي د فقر تر کرښې لاندې شي. په روانه خبرونه کې د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند اکمل ظاهر ترکی، او همدارس د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد زموش بلبانه دي. دواړو ترکلی وایو، او تاسو د ننګرهار اوسیدونکو ته هم سرلوسه وایم چې د ټلیفون شمیرې لږ وروسته درته اعلانوم چې ټلیفون وکړئ، او د خپل ولایت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، او یا زموږ له درنو میلمنو ښاغلیو ترکی او مراد څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی مراد صاحب، که د مراد صاحب ټلیفون قطع شوی دی، ترکی صاحب ته باور شو. ترکی صاحب، که تاسو مشتوئ لکه څنګه چې ما اشاره وکړه، تاسو هم په لاین کې یاست مراد صاحب؟ بله، مننه مراد، سلام، خوشاله اوسئ. که زموږ اوریدونکو ته ووایست چې نن سبا لکه څنګه چې مې په سریزه کې اشاره وکړه، امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی دی، اما د سویل کیشي چې د خلکو کاروبار خراب شوی دی، اقتصاد خراب شوی دی. په ننګرهار کې چې یو خصوصا یو ګډ نفوسه ولایت دی، او بیا مرکز جلال آباد شهر، د خلکو ژوند څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو ټول پرسونل او دوستانو ته، خپل درنو ولسونو ته وطنوالو ته احترامات او سلامونه کرامات نو منه سلامونه قبول کړي
سلامت
bale لوینګرهار په افغانستان کې یو دلیو خارونو څخه ده په جغرافیوي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې د نفوس په لحاظ تقریبا ولس ولایات به کې نور ولایتونه میش دي په خپل فیصده علاوه د ننګرهار او د لغمان او د کونړ او د نورستان د خلکو نه تقریبا 2014 ولایت نور پکې میش دي زمنګ د مختلفو ولایاتو وطنوال پکې وسیږي تاسو ګورئ چې په ابتدا کې کم تحول راځي تقریبا د اسلامي امارات یا د سیاسي تحول ټول دروي شلوري شورا جي کېږي طبيعي خبره ده چې په ابتدا کې په وایلو کې یو څه تاثیرات دي
مراد صاحب او بخشي مراد صاحب ما له تاسو څخه دلایل نه دي پوښتلي ما درته ویل چې وس ژوند څنګه ده په دې به بیا ورسته خبرې کوو چې دلیل یې څه ده تاسو ته ضرورت نه لري چې وس سپیناوي کوي
زار زو کوم نو طبيعتابا باید مقدمه ترې کی دی بیا د اولاد شي مستقیمن څه جواب تا زما هیله دا و چې چلا وایل دي نو چا وایل دي ځوان طبيعي خبره ده بانکونه بند دي هغه ته چې لازم عدالت رسي ورته نشته صرافي په سو هفتو ابتدا کې بند و وصل الله الهام خلاص ده بانکونه مکمله توګه نه دي خلاص شي یو څه برانچونه چې دي خلاص دي او لکه څنګه چې مخکې په ابتدایي خبرو کې وایلي نسبت نورو ولایاتو ته نفوذ زیات دی لوټ د خلکو
ډیر مننه سلامت اوسه مراد صاحب سلامت اوسه بیا درځو له شغلې اکمل صاحب ترې کې څه خبره وو پښتو ترې کې صاحب په ځنګړي ډول وایي چې د خلکو مشکلات په کومو برخو کې زیات دي
ډیر مننه کاروان صاحب تاسو ته خغلی استاد مراد او د نګرا کولو ول سنت او د زادرړو ټول اوردونکو ته سلام باندې کوم یقینا لکه څنګه چې استاد مخکې ورته شو کله د نظام په بدلون سره خلق لګړو څنګه سره مخ دی په دې بمبه تاسو چې وخت بمې سي تر څو دغه مسائل حل شي ولې په اوس وخت کې مونږ چې څومره وینو په ننګرهار کې بولس په بیلابیلو برخو کې د څومره منګونو سره مخ دی هغه د حکومت ولې په برخه کې کوم څه وایو چې د حکومت ډیره برخه په فلج حالت کې ده هغه مامورین چې په خای د حکومتي دزګه چلوله هغه ځینې خپل وظیفو ته راځي ځینې نه راځي ځینې سره ډار لا هم دا د شهر کچرته دندو ته حاضر شي نو په ستونزې مشکلات ورته جوړ شي دا یو ډول کوي ضمانت تر اوسه موجود نه ده تر څو د خلک پرې ډاډه شي چې هغه دي خپل دندو ته حاضر شي ستونزې مشکلات ورته جوړ نشي او په ډاډه ډول کار وکړي بل مسله دا ده چې اتمن تغیرات زی په حکومت ولې په سیستم کې په تیر سیستم چې کومه روان و نو کوم نظام چې راغلی دی په هغه برخه کې مشکلات لري نه غواړي چې سیستم بیا غوښته مختلف شي بل مسله تر ټولو مهمه مسله په ننګرهار کې د فقر ده په ننګرهار کې د بیکاری ده په ننګرهار کې ډیر خلک د غوس ماخام ته ګوډی نه لري اغه کسان چې هغه په ورځ مزدوري کوله اغه کسان چې د ورځې به پیدا کول مخام به بچو ته څوډ لاغات هر څه پیډریدل دي خلکو ته دنده نه پیدا کیږي کم دولتي مامورین یا کسان چې نورې دارو سره کار کوي اکثره په کور دي نو د اقتصادي لحاظ ډیر د څوندو سره ولس مخ ده همدارنګه د خونې ورځې په برخه کې مشکلات ډیر زیات دي همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات دي د خار د پاکي صفایي په دې برخه کې مشکلات سره خلک سره مخ دي نو مهمه مسله دا ده چې کچرتا نوې حکومت غواړي چې دغه موضوعات په خړول سره حل شي د ولس خوختن یا غلمړی توبونه چې کوم دی اغه ته پام وشي مخکې استاد یادونه وکړي چې صرافي اخلاص دي ولې په هغه ډول چې مخکې ولس لاسرسي لرو نه شته ته بانک ته زی د ضرورت وړ پیسې ته نشي راغستل یا کچا سره په بانک کې کوم پیسې موجود وي هغه اخیست دي بوز د کور د چلولو لپاره د وسره امکانات نشته مسله غوښتنه دا ده چې څومره چې جر کې دل شي سیستم باید فعال شي حکومتي کوم سیستم چې د فلج حالت نه باید راوېستل شي هغه کسان چې د دزګای حکومتي چلول دوی ته باید واګي کوي ورکړل شي که چېرته نوې تغیرات راځي نور کسان په دندو ګمارل کیږي ولی په سملاسي ډول یا په یو ځل دی ټول کسان دندو نه لري کیږي قرار قرار کوي وخت نه وي یا دند نه ورکې یا اجازه نه ورکې د کار نوي کسان دوی پر ته مقرر وي. ولې داسې کسان باید مقرر کړي چې هر اقل دغه سیستم د چلولو سره خو دوی بلدتیا ولري؟ نو زمونږ تمه من هیز یو ننګرهاري من هیز یو افغان من هیز یو ځوان دا ده چې دغه حکومتي سیستم چې اوس د یو فلج حالت مخ دی نو دغه حالت سره اوبه چې تر څو د
خلکو ډیره مننه کور ودان. فکر کوم که دا ووایي چې دلایل ورته وتراشو چې په دې خاطر او په دې خاطر تر دې چې دا مشکلات ورته یاد کو دا به له دوی سره کومک کړی وي چې اداره یې فعاله شي او کار یې وچلی شي. نو مراد صاحب له تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې د دې لپاره چې دغه ستونزې چې ښاغلي طریقي ورته اشاره وکړه دا حل شي باید څه وشي؟ دوی ځینې موارد یاد کړل، ستاسو په نظر د دې لپاره چې مامورین اعتبار وکړي او کار ته راشي او ادارې بیرته فعال شي د خلکو ژوند هم نورمال شي څه باید دا اوسنۍ اداره وکړي؟
بله ترکی صاحب ته احترامات په ځانګړې توګه. تاسو ګورئ لکه څنګه چې ترکی صاحب اشاره وکړله، زه دا وایم چې حکومتونه جزئي کل چې دی کل ولسونه دي، نو معقوله ده چې جز تابع کل، که جز کل دا سر چپه کړی دا معقوله. نو دا چې څنګه ولس کل دی، مخکې مې ارزو کړ چې د وختونو د وخت د حکومتونو ملا ولسونو تړلې ده، د وخت د حکومتونو د کومه پالیسۍ په کومه مفکوره په کوم فکر وو کوم نومې ورکړی وو همدغه ولسونه وو چې حکومتونه ورته مراجعه حکومتونو کول او باینچ کېدل اودېدل. اوس تاسو وګورئ لکه ترکي صاحب چې وویلې، زه استاد یم، ماسټر دی او لیسېم تدریسی چارو کې پوهېږم چې یو تنبل شاګرد ذکي شاګرد متوسط شاګرد څنګه وروسته شي اواره لاسراټې او نجاري وایي چې ته یو کټ جوړ کړې او مارن جوړه کړه زه به څنګه وتوانېږم چې دا
مرا صاحب خپل موقعیت مه بدلوي، اواز مو کله کله قطع کیږي، لطفا په یو حالت کې اوسئ. مننه.
مسلکي لحاظ باندې کادرونه باید جذب شي، په یو ګرو په یو کشر باندې ټول کارونه نه کیږي. دا ژوند دغه سه جوړ شوی دی، تقاضا د ژوند داسې ده چې په هر برخه کې خپل متخصص ما مخکې خپل مثال ورکړ، زه په دغه پوهېږم چې شاګرد څنګه روزل کیږي، ځکه شاګرد سره څنګه برخورد استادو کې تنبل سره څنګه وکي او ضعیف سره څنګه وکي. کما ته تاسو پیشه وره لاس کې راکې، زه خو نه جار نه یم، الماری نشم جوړولی، په دې پوهېږم شاګرد څنګه وروزم، او که نجار راولی تدریس یې ودروي چې ته لیکچر ورکا هغه به ادا کار نشي کولای. نو زه د ترکی صاحب نظر تاییدوم چې اسلامي امارت دی خپل غیږه غاټه کې خپل ولس دی په غیږ کې ونیسي. زه فکر کوم چې د دنیاوال سیاست ته، دنیا خارجي اړیکو نسبت خارجي اړیکو ته، اسلامي امارت ته داخلي اړیکو پکې خپل کور نه وزن پیدا کوي، شهرت پیدا کوي، او اتفاق و اتحاد چې زمونږ خپل کور د سلکتر وشي نو خارجیان خپله تابع کېږي، هغوی ګوري چې ټول دغه 45 میلیونه نفوس د اسلامي امارت ملاتړ کوي. یو څو ټیکاداران د ګوتو په شمار باندې هغه د زمونږ د ولسونو زمونږ د ملت عام وګړو په سرنوشت بیا لوبې کولې، هغه بیخي جز د 0.01 کې نه راځي. هغه مطرح نه دي، کاغذ کشم دي، کاغذ ګران دي، هغه چارواکي دي، کاغذ ټیکدارانو، هغه مطرح نه دي، هغه جز دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت ته موږ دا مشوره ورکو چې خپل افسله غاټه کوي، شخصیت کشي دنه ونیشي، عام ولس غیر کې ونیسي، که طالب دی، که مولوی دی، که دهقان دی، که سیاستمدار دی، که اکاډمیک شخصیت دی، که کسبګر دی، خپل سینه ورته خلاصه کړي، د دوی د تجاربو نه، د دوی د نفوس نه استفاده وکړي، د دې د دې واوري دې ته غوښ کې دی. زکه دا پروچې دا کوم ګمارونه چې شوه دي هر ورځ د وزارتونو درسته ده چې څه بوستونه او دا به لازم وګڼل چې خپل هغه کسان چې شل کلن سنجه او مشکلات او دوی سره هم څنګهري هغه وټاکل، خو لیکن دا نه وزارتونه دي چې هر وزارت خپل خصوصیت لري، د تخصص لمخه ضرورت لري کډرونو ته دا 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 او کدا دا دې وشي چې حق اقدار ته وسپارل شي او چې تاسو هغه یې خلاص کوو چې څه ته کوو ولوسو په څه ټول کولې بیا دا وایم چې هغه دې ګوتو شوازي هغه څه فرانتاریا ته ورځي کې لراځي نو دا غوړو دې
ډیره مننه مراد صاحب، اواز هم بیا خراب سو، سلامت اوسې، کور ودان. ډیره مننه ترکه صاحب، تر اوسه پرې چې دوی کومې ګمارنې کړې دي، آیا تخصص ته توجه شوې ده او که نه په ولایتونو کې هم هغه لکه څنګه چې مراد صاحب وایي په مرکز کې سیاسي ګمارنې دي، په ولایتونو کې هم همداسې؟
مننه سروان صاحب، بیا سلام تاسو ته. یقینا لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه شته، تر اوسه په ننګرهار کې هم له بده مرغه باید ووایم چې تخصصي اداره نشته. ولې دوی د اسلامي امارت مشران دا خبره کوي چې مونږ دغه کوم کسان چې اوس ټاکلي دي په ادارو کې مشران دي، د ولنې نیولې تر ماموره پورې، دا مونږ د یو مجبوریت له وجې دا کار کړی دی تر څو دغه ادارې باید بې سرپرسته پاتې نه شي او یو څه وخت لپاره دا وچلی دا سیستم. ژمنې داسې کېږي چې مونږ به تخصصي کسانو ته ځای ورکو، ولې کله چې لیدل کېږي نوې ګمارنې که چېرته مونږ وګورو، هغه ځوانان چې هغه زده کړې دلته په دې ملک کې کړې دي، یو هیله ورسره وه، یو امید ورسره وه، او په دې تمه وو چې ملک به په هغه برخه کې چې دوی تخصصي زده کړې پکې کړې دي د خدمت جوګه شي. ورځ تر بلې دغه هیلې د دوی یو څه د خاورو سره خاورې کېږي، ځکه چې لا هم ډېر وخت تېر شو. ولې متاسفانه چې هماغه کوم کسان چې ډېر د دوی جنګي برخه وه، او د دوی هغه کسان چې هغه په جنګي برخه کې ډېر زیات مصروف وو، د ادارو مینجمنټ د دوی په لاس کې دی، چې ته هم دلته ستونزې مشکلات به را پیدا کېږي. هغه څه چې په کار ده چې ولس سره دوی برخورد وکړي، هغه څه چې په کار ده اداري سیستم وچلی، نه راځي. ځکه دغه نظامي دنده داسې وي په هر نظام کې، هر چېرته چې وي، په هر مملکت کې دغه نظامیان لږ تند وي، لږ تیز وي، او د دوی لهجه او د دوی کړنه، د دوی کړوړه کار دا تبن د هغه کسانو سره چې هغه ملکي ادارې چلوي فرق لري. نو زمونږ کوم دا ده چې د نوي حکومت، د نوي نظام مشران چې دي، هغه په هغه ځوانانو کې چې په مملکت کې پاتې دي، دلته زده کړې کړې دي، یو تم ور سره ده او غواړي دا چې په ډېر ښه ډول سره، په ډېر ښې نرۍ سره د وطن خدمت وکړي. دا کسان راوړي، دا که دوی سره په تېر کې وکړو، ولې د دې ملک ځوانان دي، تخصصي خلک دي، تکړه خلک دي، دوی باید په دنده کې. که چېرته دغه مسله همدغسې غځېږي او دغه نظامي کسان دي د ملکي ادارو واګې په لاس کې ولري، زه په یقین درته وایم چې ستونزې مشکلات به ورځ تر بلې زیاتېږي، ولس به ناراضه کېږي، ولس ناهیله کېږي. ځکه د دولتي هغه ادارې چې هغه ملکي ادارې دي، د ولس ډېر سروکار ورسره دی، او هغه کسان چې نظامي دي، هغه بیا په هغه ډول چې نور ملکي مامورین د ولس خبره اورېدلی شي، د ولس خبرې ته غوږ ایښودلی شي، حوصله ورسره کولی شي، لار ورته ورښودلی شي، ستونزې حلولی شي، نظامي کسان دا نشي حلولی. ولې دوی نه باید هماغه نظامي برخه کې باید استفاده وشي؟ مونږ د نظام د چلولو لپاره امنیتي برخه ډېره زیاته ضروري ده، دا خلک دې عمل ته ګټه پورته کړي. ولې په ملکي برخه کې په کار ده چې مونږ تخصصي ملکي کسان راولو چې هغه د ادارې دغه سیستم دغه دستګاه چلولی شي؟ متاسفانه اوس چې مونږ وګورو په اکثره ځایونو کې نظامي کسان په دندو ګمارل شوي دي، چې تر ډېره د ولس ناراضي هم له همدغې اړخه ده، له همدغې نقطې نه ده. نو زه بیا هم په تکرار سره دا خبره کوم چې د نوي نظام مسؤلین چې دي ټکي ته باید جدي پام وکړي، او دوی ته باید بې غوره پاتې نه شي. که چېرته پاتې کېږي، د ولس او د نظام ته فاصله ورځ تر بلې ډېرېږي. دغه فاصله چې نن لږه د سبا زیاتېږي، بل ورځ لدې زیاتېږي، ستونزې مشکلات به ورسره قدم په قدم زیاتېږي. نه غواړو چې نور دغه مشکلات زیات شي، په کار دا ده چې ولس ته غواړي حکومتونه همغسې وکړي. که چېرته د ولس په خوښه حکومتونه نه کوي کېږي، یا په زور حکومتونه کېږي، نو مونږ تاسو بیا پښتو کې وایو چې په زور کلی نه کېږي. نو چې په زور کلی نه کېږي، حکومتونه خو په یخي پې باندې نه کېږي. نو تمه دا ده چې مونږ د زور پر له حوصلې کار واخلو، مونږ قانوني برخورد د خلکو سره وکړو. یو ستونزه بله دا ده چې متاسفانه د نوي حکومت په ټیټه کچه هغه کې، البته په رهبرۍ کې نه وایم، په ټیټه کچه کې ستونزه دا ده چې صحرایي محکمې لا هم شته دی، په یو چا جرم نوي ثابت شوی سزا ورکول کېږي. چې دغه شي ولس ډېر زیات په تشویش کې اچولی. زمونږ تمه دا ده چې کله څوک مجرم ثابت کیږي محکمه باید باندې پریکړه وکړي کومه سزا چې قانون دې ورکړي هغه سزا ورکړي شي نه دا چې سهرایي څوک محکمه شي چې بیا دا پخپله په ولس کې یو ډول ویره خپروي او ستونزې مشکلات هم پیدا کوي دغه اوس وخت کې ولس په ډېرو برخو کې په تشویش کې دی ښه اوس به موږ سره څه کېږي په داسې حال کې چې د نوي حکومت مشران وایي چې ولس د تشویش نه کوي دغه ستونزې مشکلات چې دا موږ حلو ولې وخت به نیسي زمونږ غوښتنه دې نه دا د اصرار په دې باندې شو چې دغه ستونزې مشکلات د دوی که خپل منځ دي که د حکومت
ډیره مننه کور ودان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده ښاغلی اکمل ظاهر ترکی او همدارس اسرار الله مراد زموږ مېلمانه دي لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوم
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې د 0 و 100 بشې د افغانستان شمیرې نورې نه لرو 00 40 60 22 12 15 01 بل شمیرې د 00 40 60 22 12 14 01 00 40 60 22 12 14 01 یوازې وروستۍ شمیرې کې دا تغییر دی چې یوه 15 01 دی او بل هم 14 01 اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې مهرباني کوئ عبدالله صاحب
وکیل صاحب نظما پښتنه ساری محکمې تاسو به شوق کرا کوشه بډګاټان به سره خل به بقول او سخول ببر سر والا گیری والا بچی مہاریاں نو نوڈا بڑا باغا محکمہ تا سکم جانا رو گوڑی وا
پر حلاول خو وکیل صاحب دا خبر نه دا کړي دوم دا خبرې دي دل پر
نه مستنی کوم یو خبر دا ساری مختنی
بلانې نه تاسو خبري اول اوري په دقت اوري او په سړه سینه بیا خبري کوي بل اوریدونکو ته به ور شو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي خیر دې ټلیفون قطع شو بلشته ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوي د ټلیفون مشکل لرو خو ګوندې دا اوریدونکي واوریدل شو خبرې وکړي آزادی رادیو ده نه دوی لکه چې په خپل مشکل لري په ټلیفون کې بل ته به ورشو تاسو خبرې وکړي آزادی رادیو خبرې وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ارمان د کندهار نه ورونه پښتنه دا د ملمنو نه چې وای په ننګرهار کې بانکونه غیر تر ځرا خلاص یو کنه
bale manana bal awridun khail ro jan ra opishnai azadi radio
ye sama da sa ghost panisam
meherbani khabari wakai
wa alaikum assalam ustad salam aw milmano ta salam wa alaikum
salam
agar ro sahid e chaman raghle de amnet raghle khuda de rozgaron az de najaran rozgaron kharab de gulkaran kharab de andar pe de noro da musalmanan karun be kharab de da talab tawajjuh
بله مننه
الو
مننه بل اوریدون خیلی رو تاسیزان راو پیشنه آزادی رادیو
باوجین در بایگه سوالات بالا مرغاو رو نسوالی چه بگرو
میربانی که باوجین سیب
ما ده ده ورو را سخدایی لده چه ده طالبانو ده نوی کابینه ده چه ده طول مسلمانانو ده افغانستان طول ملت توان کشزی کنر ده طول مبارکی ورته وایی دا شکه کابینه دا ولې څه ځکه چې ملایم
په کابینه خبرې نه کول لطفا په کابینه خبرې نه کو دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړی ده لکه خو هم وایم چې کله د کوم ولایت نوبت وي د همغه ولایت اوسیدونکو ته اجازه ورکړي چې هغه خبري وکړي بل اوریدونکو له روز څخه راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام مهرباني کوي
مولای صاحب حجرت الله خبر کوم ننګرهار ولایت شرداد ولسوالۍ
مهرباني کوي مولوی صاحب
نورورا دغه د محکمو پر رابطه باندې یا مثلا د سړی محکمو پر رابطه باندې یقیني خبره ده یو محکمه ده او یو مثلا تعزیرات دي دواړو کې به چې ولست فرق ورکی حدود هغه وی چې بغیر د قاضي نه د هیڅ چپلارم نشي کولای چې پاغي کې
عمل درآمد وکړي، حتی که په یو ځای کې قاضي معذور وي یا بالفرض و تقدیر مذکور وي، نشه باندې وي یا بالفرض و تقدیر بیمار وي، مریض وي، نو هم به هغه محکمه به قاضي ته تعطیل کولی شي، معطل کولی به شي. دا به هیڅوک نه جاری کوي بغیر د محکمې نه، او دا حدود دي. یو تعذیرات دي، تعذیرات هم فقهاو لیکلي دي هدایت کې په دې باب باندې، او دغشان نورو کتابونو د فقهاو عالمگیری صاحب لیکلي دي، شامی لیکلي دي، فتح القدیر ټولو کتابونو لیکلي دي چې تعذیرات به د قاضي په رایه باندې ورکولی شي، هغه به هم باید چې بغیر د محکمې د اجرایت نه په بل ځای کې نه شي. نو متاسفانه واقعا افغانستان کې لکه هغه بله ورځ متوکل صاحب خبرې وکړلې، دې خاطر نه زر تر زره دا کابینه داسې اعلان کړله چې په افغانستان کې شخصي مشکلات ډېر زیات دي، داسې نه چې یو مشکل لا په مخه شي. نو هغه ورونه چې هغې د شخصي مشکلاتو له وجې نه الفرض و تقدیر یو چاته تعذیر ورکوي یا یو چاته حدود ورکوي، هغې به ورځې قیامت کې جواب ووایي، او هغې دې د افغانستان دغه نظام نه بدناموي. په کار دا ده چې محکمې ته رجوع وشي، قاضي ته رجوع وشي، او اړوند اداراتو ته رجوع وشي، او صحیح محکمه ونشي.
ډېره مننه مولوي صاحب. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپیژنئ. ازادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، له کوم ځای خبرې کوئ؟
دا کامینه خبرې کوو، سزا جانې ما دا مراد صاحب نه پښتنه لرم.
مهرباني مهرباني
مراد صاحب نه نه پښتنه ده چې دغه میگا هم دلته آوازه ده وایي چې شپږ کسه پولیس په کندهار کې وژل شوي دي، نو دغه هم نو سرحي محکمه ده که نه سړی خپل دښمن وژني هغې کې به هم سرحي محکمو ته ګوري، او یا داسې په قانون لاندې محکمو ته به ګوري که څنګه.
صحیح مننه. بل اوریدونکی لرو د سکایپ له طریقه، مهرباني کوئ صاحب خبری وکړه.
سلامونه فروان صاحب، قلم یارم له ایران څخه.
مهرباني قلم یار صاحب،
پوښتنه مې د ملمنو څخه دغه ده، ما چې روغتیایي خدمات هماسې د مخکې په شان جریان لري، او که لرې پرتو سیمو کې خلک لاسرسی نه لري د خدماتو؟
بله، ډیره زیاته مننه. البته په دې اړه ډیرې اندېښنې دي، 2000 کلینیکونه د بندېدو له خطر سره وای مخامخ دي. ښه ده چې تاسې دا موضوع مطرح کړه. اوس په نو ورشو میلمنو ته، لومړی مراد صاحب که تاسې مهرباني وکړئ د سرایي محکمو باندې به خبرې نه کوو، مولوي صاحب خپل نظر پې څرګند کړو، له دیني نظره دوی هم ستاسو خبره تایید کړه. لیکن که د روزګار په باره کې خبرې وکړو، چې اوریدونکي ویل چې ګلکار دی که نجار دی، د دوی کاروبار خراب شوی دی، د دوی کاروبار ولې خراب شوی دی؟
تاسو وګورئ چې زه بلګ ساسو د پښتنې ترڅنګ پسند شم، په عمومیاتو کې به داسې ووایم چې هغه څه چې 98% یا 99% ډار او ویره وه، او که چا روزګار هم درلودو په نیشو کولی ښکاره، هغه امنیتو لله الحمد اوس موږ داسې امنیت لرو چې پخوا چا موبایل لاس کې قیمتي موبایل نه شو نیولی، خپل کور ته چې به یې خوراکي توکي راوړل هغه صحیح نه شو راوړلی، تلا او نقد روپی او دا خو څه کوي. دا د ټولو وطنوالو ته، د ټول افغانستان د 45 میلیونه نفوس ته دي مبارکي چې دغه یو نظام موږ لرو، اسلامي امارت، چې امنیت ډیر مهم دی، ځکه چې ځان نه یې نو نور ژوند به څنګه وکولی شي. په ابتدا کې مقدماتي امنیت دی، امنیت لله الحمد ښه دی. مخکې ما ارزو کړ چې ټول د اسلامي امارت د سیاسي تحولاتو څلوېشتمه ورځ ده زیاتو کم، نو په دې کې طبیعي خبره ده چې لوی افغانستان دی، 4 ولایات دي، 3 او 3 اویا 4 اویا زیاتو کم ولسوالۍ دي، لږې ورځې به نیسي، روزګار به هم جوړېږي انشاءالله. خپلو وطنوالو ته ولسونو ته ډاډ ورکوو چې روزګار به هم جوړېږي، خپل شغل ته به هم ځي، دکاندار به دکان ته ځي،
خلکو روزگار خراب شوی دی.
ډیره مننه پروان صاحب. فقط لنډه ملګری تړاو یو لنډه خبره کوم که اجازه راکوي. هدف زمونږ دا و چې تاسو په هر نظام کې په هر حکومت کې هر چرته صحرایي محکمه کې موږ خلاف یو د کاغذ تیر نظام او کوسنۍ ده او کبل راځي او کبل راځي. بل مسله دا ده چې اوس وخت کې ځکه د خلکو کاروبار پټه پدرې دل ده چې لا هم خلک په تشویش کې دي، هغه کسان چې سرمایه گزاران دي هغه چې دلته یو حکومتي سیستم دی چې موږ مت یادونه وکړه چې په فلج حالت کې دی، تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیول شوی چې څه ډول باید د مخ ته یوړل شي. ما وویل چې په ملکی ادارو کې هم نظامی کسان په دندو دي. بل مسله دا ده چې هغه کسان چې هغه دلته سرمایه گزاري کړي دي، کارخانې لري، شرکتونه لري، نور کاروبار لري، هغه خلکو هم خپل کارونه په ټپه درولې دي. تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي چې سبا به څه کېږي. د کابینې په اعلان سره یو څه خلک مطمئن شوي دي. زموږ تمه دا ده چې نور هم په جدیت سره په چټکۍ سره نوې حکومت خپل کارونه مخته یوسي، هر چا ته خپل دنده وسپاري، ملکی ادارې فعال کړي. د خلکو لکه مخکې د بانکونو مسله یاد شوله، کله چې بانک کې پیسې څوک جمع نه کړي وای نخلي، تجارت خو په همدغه مسایلو باندې روان دی. څوک به چاته پیسې لیږي، بانکونه ولاړ دي، صرافیو کې هم ستونزې مشکلات دي. صرافان هم په ډېر ښه زړه سره یا په ټاړه زړه سره د چا پیسې ځان سره نه پرېږدي، نه یې اخلي، چاته لیږي هم دا ستونزه ورسره ده. نو تر څو چې دغه وضعیت دغه فضا چې دا سمېږي زما په نظر تر څو سمونه شي بېروزګارۍ به ورسره زیاتې، ستونزې مشکلات به ورسره زیاتې. تمه دا ده چې مونږ څومره زر کولی شو، څومره زر چې کولی شو ملکي ادارې بېرته فعالې کړو، ملکي ادارو ته ملکي کسان په دنده وګمارو، او هغه کسان چې په دې ملکي سرمایه گزاري کړې ده، دلته یې کار کوي، دلته یې خپلې پیسې بندې کړي، هغوی ته یو ډاډ ورکړل شي کړی شي چې تاسو خپل کارونه بېرته شروع کړئ. زه چې څومره کسان پېژنم چې هغوی دلته ډېر لوی کارونه مخته وړل، شرکتونه یې لرودل، کارخانې یې لرودلې، هغوی کارونه ټول پټه پدرېدلې دي. کارمندان چې څومره ورسره هغه اکثره اوس په کورونو کې دي. نو وخت کې چې کار نه وي، وخت کې چې د پیسو راکړه ورکړه نه وي، وخت کې چې څوک یو څه په ډاډه زړه اخیستلی نه شي، نو کار به چېرته پیدا شي؟ نو ستونزې مشکلات دي.
ډېره مننه، ډېره مننه. بله، سلامت اوسئ. مراد صاحب، د ځینې پروژې چې پیسې مخکې له مخکې اخیستې وې، له تېر حکومت نه اخیستې وې، هغه پروژې څنګه اوس کار پې روان دی او که هر څه په ټپه ولاړ دي؟ د ښار کې چې کومې پروژې دي، زما له ښار نه بهر به پرېږدو ځکه چې شاید معلومات ونه لري.
تاسو ګورئ په پروژې، یو خاري پروژې وي، یو زمونږ د پولیسوالیو کې په کلو باندو کې وي. کلو باندو کې چې وي هغه مختلف ډولرانو باج د بانک جهاني پورې تړلې وي، چې هغه سرنوشت ګورو چې تر اوسه په تعلیق حالت کې دی، نو هغه نه دي شروع شوي. کوم چې هغه ډونران چې هغه د بانک جهاني پورې تړاو نه درلود، هغه بیرته شروع شوي دي، په جریان کې دي، عملا په کارونه شروع دي.
مثلا کومه یوه مهمه تاسو یادولې شئ؟ کومه مثلا کومه د سیدی پانوارد پروژه یاد کړئ؟
لکه زمنګ د شیرزاد خو طرف ته سرک چې هغه کې سرکونه فرعي سرکونه چې ولسی وندم پکې و، هغه پیسې چې د پیوستون دوخانه مخکې مصرفېدلې، هغه کارونه چې پسندو کې پاتې و، دا غیدا آغاز خوشخبری شته دی چې شروع کیږي. او یا چې د دولت په چوکاټ کې کمی وي د خاروالۍ او یا د جیرپتو ادارو، نو هغه بیا خوځښتونه شروع کړی دی او آغاز د پروژې شروع کړی.
ډیر زیاته مننه. ترکه صاحب، یو اوریدونکي د روغتیایي خدماتو پوښتنه وکړه. روغتیا نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې به سلګونه کلینیکونه بند شي او یا د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. په ننګرهار کې څه اغېز وینئ؟
یقینا لکه څه چې په نورو برخو کې مسوزي خلاص کړی، په روغتیایي برخه کې بیا دا مشکلات ډېر زیات محسوسېږي. زه چې څومره معلومات لرم، خلکو سره مې خبرې کړې دي، یا د نږدې نه مې دغه دولتي روغتونونه لیدلي دي، دوی د ستونزو سره مخ دي. متاسفانه په تېر حکومت کې هم په روغتیایي برخه کې موږ ډېر زیات مشکلات او ستونزې لرلې. اوس هغه مشکلات چې په تېر کې وو دا دوه چنده شوي دي، ځکه چې تر اوسه پورې موږ وګورو ډېره توجه صحت برخې ته نه ده شوې. هغه د وزیر هم تر اوسه پورې د صحت برخې نه دی معلوم چې څوک به راځي. زموږ تمه دا ده چې د صحت برخې لپاره چې تر ټولو ډېره مهمه برخه ده، یو مسلکي کس په دنده وګمارل شي، وزیر معرفي شي، هغه څار وکړي، همدارنګه هغه نړیوالې ادارې یا هغه موسسات چې هغه د صحت په برخه کې کار کوي، د صحي مراکزو د تمویل ځینې برخې په غاړه لرلې، هغوی ته باید ډاډ ورکړل شي، هغوی سره باید خبرې وشي په جدیت سره، تر څو بیرته دغه کلینیکونه او دغه روغتونونه چې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي حل شي. له تیر حکومت نه تر اوسه پورې زمونږ اکثره د ولسوالۍ روغتونونو ته، د ولایتونو روغتونونو ته ډونرانو دوا ورکوله، او هغه نور کوم د روغتیا اړوند کوم خدمات چې د دوی په ملتیا باندې او د دوی په ملاتړ باندې تمویلېدل. اوس چې څومره زه خبر لرم، د روغتیا په برخه کې مشکلات نهایت زیات دي، په ولسوالیو کې خو بیا دا ستونزه بیخي ډېره زیاته ده، په ولایتونو کې، په مرکزونو کې هم ستونزو مشکلات شته دي. زمونږ هیله او تمه دا ده چې دغه برخې ته څومره چې په جدیت سره کېدلی شي توجه ورته وشي، تر څو که چېرته بېکاري زیاتې وي، خلک اقتصادي لحاظ هم ژوبل وي، روغتیایي خدمات هم ونه لري، نو طبعا چې دا مسایل به ورځ تر بلې زیاتېږي او بیا به مونږ د دې بحران سره مخ یو. ځکه کله چې بېکاري ډېره وي، ډاکټر صاحبانو سره چې وږیږي، دا خو یو څه مسلکي برخه ده، هغوی باید باندې بحث وکړي. خو کله چې بېکاري زیاتېږي، نو طبعا روغتیایي ستونزې مر سره زیاتېږي. اوس وخت کې ډېر داسې کسان مونږ وینو، ته باور وکړي چې په ښار کې ځینې کسان مونږ داسې وینو چې رواني ګوت ځان سره شماري، دا په خپله دوی رواني تکلیفونه پیدا کړي دي. علت یې دغه ده چې یو ډول حالت سره مونږ مخ یو چې هیڅوک په دې نه پوهېږي چې سبا به څه پېښېږي، یو ډول ډاډ نشته دی. ولې مونږ بیا هم تمه دا ښیو، امید دا دی چې انشاءالله راتلونکی به د ملک ښه وي. هیله من دې ته یو چې هغه ځوانان چې له ملکه فرار وکړه، اړې ورځې نه هغوی هم بېرته په مناسب وخت کې خپل وطن ته راشي، او نور کوم قدرونه چې دلته دي د دې نه ښه استفاده وشي د ملک په ګټه باندې، تر څو وکولی شي چې مونږ داسې افغانستان ولرو چې هم دنیا سره سیلي وکړو، هم ګاونډ سره سیلي وکړو، او مونږ وکولی شو چې هغه ستونزې مشکلات چې په تېر حکومت کې په نورو نظامونو کې اوسې ورسره حل کړو. دا هله کېدلی شي چې مونږ ټول شموله حکومت ولرو، مونږ ځوانان مطمئن شي، ډاډه شي چې دا وطن زما دی، او زه په دې کې اوس هم دلته ماته د کار موقع راکول کېږي، او دلته که زه کار کوم ماته ستونزې مشکلات نه راپېښېږي. نو بیا هم خپله خبره چې ستاسو متخصص ستاسو پوښتنې ته راشم چې لا هم په روغتیایي برخه کې مونږ د ډېرو ننګونو ستونزو سره مخ یو، تمه دا ده چې ژر ورته یو حل راوړو.
بله، ډېره زیاته مننه کورودان ترکه صاحب. مراد صاحب، د تورخم له لارې له پاکستان سره په راشه درشه او سوداګرۍ کې څه تغییر راغلی دی؟
بله، متاسفانه چې اوس تقریبا په پرون نه چې معلومات موږ ترلاسه کړی دی، په سلګونو موټرې ولاړې دي، هم د هغې خوانه هم د دې خوانه، چې دې خوانه زمونږ سبزیجات او میوجات او سیزن دی، د انګورو د دې تجاران لکسون سره مخ دي. خو د وخت چارواکي په تماس کې دي چې دغه مشکلات د تاجرانو حل کړي او سره حل شي.
ولې په څه خاطر دلیل تاسو پوښتلی دی چې ولې دا موټر ولاړ دی او اجازه نه ورکول کیږي؟
دلیل چون تازه نوي تحولات راغلي دي، او اخوانه کې دي د پاکستان چارواکي او د اخوانه زمنګ د امارت چارواکي دوی سره په دغه کې دي، دا په تماس کې دي، په مشوره کې دي چې یو کرنلار سم کم پروسیجر چې دی، جو پروسیجر ورته وځ شي او د پروسیجر لمخې مخکې ولاړ شي، او خدای وکړي چې دا په همدغه لنډو ورځو کې، یعنی نن سبا کې، ځکه میواجات خرابېږي، د مینځ ځي سبزیجات په څو ورځو ونیو کې نشي ودرېدلی، چې ودرېږي خرابېږي. نو په دې هیله چې په شیبو کې دې ته دغه پیدا شي، د حل لاره پیدا شي او دا مشکل حل شي.
ډېره زیاته مننه. ترکه صاحب، په ځینو سیمو کې خصوصي تعلیمي مرکزونه یا پوهنتونونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، په ننګرهار کې څنګه؟ نه پوهېږم، ماته دقیق تعلیمي وخت هم نه دی معلوم چې تعلیمي کال هلته کله پیل شي.
شته دلته تازه د دې د ازمایلې پای ته رسیدلی دي، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړله چې په ټول وطن کې همدغه حال دی. هغلته هم چې خصوصي تعلیمي ادارې د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي، مونږ ټوله خبره بېرته همدې ته راګرځي چې اقتصادي مشکلات دي، چې چا سره د ډوډۍ پیسې نه وي چې خپلو اولادونو ته یو وچه ډوډۍ پرې باندې واخلي، نو هغه به څنګه د پوهنتون او د مکتب فیس به څنګه ورکړه. نو دلته هم ستونزې سره په دې برخه کې ولې شته د
ښوونځي دوه ډوله ستونزې یادېږي، لکه څنګه چې استاد یې په ذمن کې اشاره وکړه، په ځینو ولایتونو کې خلک دا وایي چې محصلینو حتی چې چا څو کاله درس هم ویلی دی اوس پیسې نه لري چې فیس ورکړي، نو پوهنتون یې په نیمه کې پرېښی دی. او یو ډول ستونزه دا ده چې دوی مجبوره کړي چې هلکانو نجونې سره بیل کړي، مثلا په یو صنف کې دوه یا درې نجونې وي، د هغو لپاره نه شي کولی چې صنف بیل کړي. دا ډول ستونزې هم ځینې مطرح کوي.
او داسې ستونزې شته، د ولې تر اوسه پورې دلته اکثره ننګرهار کې کوم ښوونځي چې دي خصوصي، هغه بیا د لیسوي پورې زده کړې، البته ډېر کم داسې دي چې هغه د لیسوي مثلا استاد ته په خپله په دې برخه کې معلومات وي. زه پرې ډېر معلومات نه لرم، ولې ځینې ښوونځي نه چې زه معلومات لرم چې تر شپږم او یا متوسطه یا ابتدایي ښوونځي دي، هغوی لا هم ښوونځي نه دي بیل کړي. ماشومان دي، نجونې او هلکان یو ځای په صنف کې ناست دي. همدغه مسله تر ټولو ډېره مهمه ده چې ښوونځیو قانونا استادان له خونځي او پیسې غوړي چې هغه درس ورته کوي. البته برق مصرفيږي، البته د پور کرا پیر روانه ده، البته نور خدماتي پرسونل چې دا وي په کار دی، هغه ماشت لري نه غوړي. دوی مجبور دي چې د امدغه زکونکو له کورنۍ نه د دوی د والدینو نه فیس واخلي، مشخص فیس واخلي او په عمل باندې ادا کړي. ولې کله چې دوی سره د ګوډي پیسې نه وي، نو د فیس پیسې به کومه کوي. دوی ټول په دغه ستونزو کې ښکیل دي. هڅه دا کوي چې دغه مسله ورسره حل شي. ډېر داسې کسان د پیژنم چې هغوی اولادونه چې پوښه په ښوونځیو کې وو فیس ورکاو، د فیس وس ورسره نشته. ښوونځیو ورته اجازه نه ده ورکړي چې دوی په امتحانونو کې کینی یا ښوونځیو ته ورشي، هغوی په کور ناست دي په تشویش کې. لیکل د دې نه زما یو تمه دا ده چې یو څه وخت لپاره تر څو وضعیت کرارېږي، تر څو موږ یوې ښې لارې د زو او دغه ټول سیستم ورسره روانېږي، او تر دې ولس د خلکو سره گزاره موکي. ولې البته چې د هغوی دلایل ویني، د ښوونځیو د مالکینو دلایل ګوري، هغه هم پر ځای دي. هغه وایي چې یاره مخ د خلک معاش غواړي، استادان معاش نه غواړي، دلته مصارف کېږي، دا خو موږ د همدغې نه پوره کوو او دوی ته خدمات وړاندې کوو. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي، یقینا داسې ده چې ځینې کسان د فیسونو د نشتون له وجې په کورونو کې ناست وي. هغه د پوهنتون ځینې محصلین دي او که د ښوونځیو شاګردان دي. نو په دغه برخه کې یقینا
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو. ځان راوپېژنې، آزادي راډیو.
سلام علیکم فاروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
ملمت سلام او طول او ریزون کو کارکون کو تبی آزادی رادیو سلام و محمد حمدر در سرپاڑی کا کیم جو لغمان
میربانی حمدر صاحب.
ساروان صاحب دما خود سی اولان غند نظر دا پدی ہیلا سی سوک خپا نسی کانا نظر میں دادا سی ساروان صاحب کنن سبا افغانستان سوک پناڑی کی پر اسمیات نتی زنی کانا او پدی طول ناڑی خپیی گی سیال تا وسی او اسلامی نظام برحال ده، یا په زور یا په هر څه وخت راوستی ده. نو د ما دغه نظر ده چې د افغانستان 99% خلک مسلمانان دي، او مسلمان باید چې اول دین ته او اسلام ته توجه ولري. پاتې دا نوره ټوله زندګي چې دا بیا داسې وړه خبره پکې ده، ځکه چې شپه سبا کې نو رزق هم خدای پاک خلکو ته ورکوي، او سی بیگا شپا سبا کی نو رزق وار کی. او سی
همدرد صاحب مهربانی کوي، کور دی ودان، سلامت اوسه. بل اوریدونکو د اسکایپ لاري لروزان راو پیشنه، آزادی رادیو.
اتق الله همت ما ودان ننګرهار.
مهربانی همت صاحب.
مرام صاحب نن دا پښتنه ده چې د پانتونونو پاړه سرنوشت لا تر اوسه پر نه معلوم شوه. آیا تر اوسه پورې واضح شوی نه ده چې په څه ډول به شروع کیږي؟ هغه چې ویل کېده چې جنې او ولکان سره جدا کیږي، هغه مسلم مسل شوی خلا تر اوسه پورې دوی بش پیلار د کړه شه مسلم لا شو کنه.
صحیح، مننه کور ودان که مراد صاحب معلومات درلودل. تاسو ته به وایي بل اوریدونکو له روز ځان راو پیژنې، آزادی رادیو خبري وکي. مهرباني مهرباني کوي صاحب، یو څه ژر خبري وکي. اوریدي
کاروان صاحب محترم، تاسو ته تاسو قدرمنو میلمنو او محترم اوریدونکو ته سید بلال عباسین د ننګرهار ولایت روداتو ولسوالۍ څخه زحمت در کوم.
مهرباني کوي بلال صاحب. عباسین مهرباني
خواهش کوم، خواهش کوم میلمنو ته احترامات. ورور دغه زیاتره اوریدونکو د دغه طریقې په مثال باندې ډیری نیوکې وکړلې چې محکمې هغه غریب کو یو مثال وړاندې کړي باید
خیر دی. بل پوښتنه وکړئ، په دې باندې خبرې وشوې سید بلال عباسین صاحب، تکرار خبرې مه کوئ.
باید سروان صاحب محترم باید چې اوس د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو جلبولو لپاره او د اقتصادي بحران له منځه وړلو لپاره او د دغه ملکی مامورینو او ښوونکو او نورو مامورینو د تنخواګانو او د خلکو د غوښتنو لپاره حالې ځلې وشي او په دغې باندې قدرمن میلمانه هم خبرې وکړي او په دغې باندې حکومتي چارواکي هم پوره غور وکړي. طریقي صاحب مخکې مهرباني وکړه چې خصوصي مکاتب او ټول دغه د خلکو نفیسونه غواړي ماشومان او ټول د ماشومانو والدین د غټو ستونزو سره مخ دي باید چې په دغه برخه کې پوره غور وشي.
سلامت اوسې. ډېره زیاته مننه. اوس په ورشو میلمنو ته لومړی مراد صاحب تاسې مهرباني وکړي. همت صاحب له تاسو څخه د پانتونونو په اړه پوښتنه لرله.
بله همت صاحب ته احترام سلام. بیا ټول ورته د پرون د خصوصي مکتبونو د ابتدایو د متوسطو د لیسو یو ناس چې د ننګرهار د معرف د ریاست لخوا خبر ورکړ شوی چې تشپګم باید تدریس شروع شي او اهم د سنفونو جلاتو زما له معلوماتو له مخې چې چون افغان مراد علي لیسا په هیواد په کچه ولنې لیسا و دلته په ننګرهار کې او بیا زه د اتحادي رئیس هم مسو کاله د زیاتو مصرفیتونو له مخې مې بیا هغه دنده پرېښودله او بل ورور انتخاب شو. زما د معلوماتو له مخې په خصوصي مکاتبو کې پانتون دم راځم سروان صاحب په خصوصي مکاتبو کې کوی ایجوکیشن تر درې صنف و درېم صنف پورې و اول دویم درېم چې هغې کې عمر هم ډېر کمی او خویندې ورونه به ګډ کېناسته نو که اوس جلا کېږم نو هغه امکانات ورته برابرېدی شي چون موږ یو سنتي جامعې و او شرعي نظام دی نو لکه مخکې چې ورور د لغمان نه وویلي موږ ته تعداب گزاري د اسلام او د خټې نام دغه
یعنې تاسې له هغه سره موافق یاست چې دا نورې خبرې مهمه نه دي صرف دین ته توجه کوي دین خو څوک چا له زړه نه نسي اخیستی او چې اقتصاد نه وي دا بل اورېدونکي خبرې مو واورېدې
کاروان صاحب محترم موږ د سډیر د دیموکراسي لیو په صدغه مل شو چې موږ هغه
د نظام
او سنتي
ځای اول دیموکراسي بل شی دی مراد صاحب اول دیموکراسي بل شی دی دیموکراسي خدا دې ته وایي چې دا تاسو آزاد خبرې کوي او بل هدا چې د ریم سیم پوری چې یو ځای ناس ول دا وسله شریعت سره څه ارتباط لري. خو خیر ترکه صاحب تاسو کې مهرباني وکړئ
د
وخت ډیر کم پاتې ده
او بخیر
پانتون ترانه غلی تاسو
ښا دروان صاحب همت صاحب تم دا وایم چې د پانتونونو پاک لماندیم مشورې روانې دي هغه پارټیشن پردا اوس په منځ کې راځي هغه به یې سره او واکمنده ان شاء الله درسونه نن تم کیږي تدریسي بهیر به شروع کیږي.
bale ډیر مننه چې اوس اصلي جواب مو وای او یو بل پښتنه دی مرستو دی جلبولو په ارتباط وکړه کای صاحب تاسو په دې برخه کې نظر سرګر کی حاضر ده هم لغو کسانو سره چې مرستو تاړتیا لري مرستي رواني دي او کنه دي رواني او په دې برخه کې څه فکر کوي چې په څه شکل سره کېدای شي چې د دې په خاطر چې په افغانستان کې ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري مرستي زیاتې جلب شي.
ډېر مننه سروان صاحب. یقینا مرستو ته خو په اوس وخت کې له هر وخت زیات اړتیا ده ولی کچرته مونږ نړیوال مرستې کوو راوړي یا نړیوال مونږ په دې قانې کوو چې دې مونږ مرستې کې یو میکانیزم ته ضرورت ده چې هغه ته مونږ څه وړاندې کړي چې هغه مونږ سره مرسته وکړي. اوس وخت کې بحث په دې روان ده چې یا نوې حکومت چې دا په رسمیت وپېژندل شي که ونه پېژندل شي په دې برخه کې لا هم مونږ ستونزې مشکلات لرو. زمونږ تمه دا ده چې دنیا تر هغې چې دوی د نوې حکومت سره مشکلات حل کړي په برخه کې دوی ستونزه لري هغه سره حل کړي کوم شرایط چې نړیواله ټولنه د افغان نوې حکومت لپاره لري په هغې باندې دوی برابرېږي که نه برابرېږي هغه موضوع بېله ده. ولې د بشري مرستو لپاره زمونږ تمه دا ده چې نړیوال په دې برخه کې د افغانستان سره مرستې وکړي د انجوګانو له لارې د خیریه بنسټونو له لارې د نورو ممکنه لارو افغان ولس سره چې اوس په سخت حالت کې دی مرسته وکړي. مهمه مسله دا ده چې په بهر میشت افغانان چې کوم دي هغوی د نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې دي د هغې خیریه بنسټونو چې هغه نړیوال خیریه بنسټونه دي د هغوی سره باید تماس ونیول شي او هغوی له هغې اړخه په دې برخه کې ډېر کار وکړي. ولې که چېرته موږ حکومت ته کینو چې یره دا حکومت به جوړیږي بیا به په هغه شرایطو باندې چې نړیوال دا غواړي
د نړۍ سره دغه حکومت کومې اړیکې غواړي په دې سره توافق ته رسیږي کنه رسیږي که تر هغې مونږ په تمه کینو په یقین سره دا ویلو شو چې په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته کیږي خلک به د ګڼو اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي ولې ضرورت اوس دا دی حکومت هم دا خبره کوي ولس هم دا خبره کوي لوست هم دا خبره کوي او نالوست هم دا خبره کوي چې ضرورت اوس په افغانستان کې د مرستو لپاره دی ولې که نړیواله مرسته مونږ راټولوو راخلو د دې لپاره منظم پلان ته ضرورت دی او تما په دې برخه کې لرو چې زمونږ هغه کسان چې په دې کې په تیر کې تجربه لري هغوی د دغه ادارو د قانع کولو ژبه لري هغوی دغه ادارو ته چې د بشري مرستو په برخه کې همکاري کوي هغوی په دې قانع کولی شي او هغه ادرسونو سره بلد دي دوی باید لاس په کار شي د حکومت نه زمونږ غوښتنه دا ده تما دا ده چې لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله چې داسې کسان چې هغه د دغه مرستو په جذبولو کې د دې مرستو په راټولولو کې وړتیا لري تجربه لري پوهېږي په باندې د نړۍ په ژبه پوهېږي د هغوی نه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو وکولی شو په افغانستان کې د دغه بحران مخه تر هغه ونیسو تر څو چې زموږ نوی حکومتي سیستم روانېږي ستونزې مشکلات ورسره حل کېږي تخصصي کسان په ادارو کې په راس کې راځي زمونږ په کور دننه کوم عوایدو کې دي دا په ښه ډول سره تر څو راټولېږي په وسو کې وګړو د عوایدو راټولولو په برخه کې موږ مشکلات لرو نوی حکومت چې راغلی دی تقریبا دوی اویا فیصده ټیکسونه کم کړي نو کله چې اویا فیصده ټیکس کمیږي دلته په خپله د ملي بودیجې ته پیسې کمیږي په دغه حالت کې چې موږ د اقتصادي بحران سره مخ یو ټیکس هم نه اوسي یا که دغه ټیکس اصلي دلته په ولس باندې توکي بېسي لوړېږي دغه اوس په ننګرهار کې مراد صاحب په ننګرهار د خلکو استاد هم دی استاد هم دی په دې ټولو شونو باندې اګاه دی ولسي سړی دی ګرځي مونږ ټول په دې ښار کې چې کله ګرځو ولس سره خبرې کوو نرخونه ډېر لوړ دي قیمتونه ډېر لوړ دي حتی ځینې کسان چې هغه پیسې لري
سره لدی چې مالیه هم کمه شوې ده ګمرکي تعارف هم کمه شوې ده نو بیا ولې قیمتونه لوړ شوې دي
مسله هم دغه ده چې دلته کنټرول نشته دی هر څوک په خپله باندې پاچا دی هر څوک که تجار که څوک غوړه راوړي هغه په خپله ورته قیمت ټاکي که څوک غوړي راوړي هغه خپله ورته قیمت ټاکي زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې څار نهایت زیات شي
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان ښاغلی اکمل ظاهر ترک د ننګرهار ځوان فعال او نظر خاوند او همدرز د ننګرهار د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.